ګاکو یا هم ناست کو په دې شخړی په حلول لپاره دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنی دا ان نوی دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات لرو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی، او په دوی کې مشر او کشر او مور او خور دا څه رول لري، او دا مې پکې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکې څېړل دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي. دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېد، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کوي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې کرا شو دا اتڼ څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنې کې اتڼ یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ دپاره، یعنی توري به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داس یو تاریخچه لري په خوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغو څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر تلویزیون کې وو که راډیو کې وو، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړی د کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه یې راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې. یعنی زه ډېر تشویق سه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مینه هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول پیونه دي سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه رشیدی یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوي ښکلی ونه وي. یو وخت یو ملکه وه، دی ملکی دی رخ کلی کوچنی لور لرلا. دی چې بخپل لور باندې نوم کې خود نو لویا ملمستیا وکړه، او دی ملمستیا ته لیوی خپری پرته چې لبد مرغه هیر شوی و نور ټولی را وبللې، او لا لویا بد مرغی دا و چې نابلل شوی خپری سحرګر و. سحرګر خپری په څه طریقه مراسم ته راغله، او چې د ماشوم انجلی د زنګو په خوا کې تیرېدله وی ویل په شپاړس کلنۍ کې به ځان پستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چیغه ووته، نه نه، خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې ښاپېرۍ کوډې وکړې، او د نجلۍ د مړینې ښیرا په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې کنجلۍ ځان پستن جوبل کړي په یو اوږد خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده یې لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل 14 کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوب کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لورې یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهیږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادې په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کورې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزاده یې راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چیرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثر وقت پوره سکوت او سکون و په دغه چپ او دریدلی حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و، او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شاهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شاهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و، څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شاهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شاهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شاهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شاهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شاهزاده پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شاهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلی کړ. له مچ کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شاهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلی، څومره ډیره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شاهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شاهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشاله معلومېده. څو ورځې پس د شاهزاده او شاهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدونکو مرسله مجله ل دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله و نظام ورسره ملګری ده. د مجله له مسؤول مدیر ښاغلی محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسې، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله و نظام ورسره ملګری شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څو ولی وزنده تا دمره
مرچه لونی زاله که چنگ استا استعمالو ما ده شپاه کلمخ کی مرچه لمجاله شپاه کلمخ کی لغزنه چخه خبریده پیل وکر او پا ما غواخ کی پا غزنه کی لمرانه باش پر پختو مجاله ویس لغزنه چخ خبریده ده موگ و مزموگ ملگرو پا هاتو کوششونو با انتریوزای را ورسه ولی خب بیا دی دینو اقتصادی ستونزو لعمل بیا موگ نسو کولای سی دا دی چپ لگختی ورکو نو بیا تقریبا تر دوزر و دیار لسم کال در جولای میشتی پوری مخبره کلو بیا ودری دل مهم الات دی زنده هم امداغ اقتصادی ستونزی ولی است چپ لگخت دیر زیاد ولو بلا مهم ستونزه داده سی زمخ پا طولانه که دی کتاب و مجلی دی اخستلو دود دیر کم ده یعنی چوک پا کتاب و مجله بانی پیسه نور که سوای اخلی نو موږ مجبور ایسا اغا وڑیا بیشو کلا سی وڑیا بیشو نو دیگه لگه پرکول برت دیر ستونز مندی
نو غیرت سای چه فکر کوئی چه دا ظلمو چه بیا پایل کرا مالی جنجال بیالی
انشالا دا ظلم موږ تیو پلان نمخی مجله او ونیز دوار پایل کردی او دی تقریبا دی دوارو دی ونیز و دی مجله زیاد لگه تی سوداګری ز خبرتیا وی ویلانات دي او هغه موږ دی پلان لمخ خبر کړ د تر ډیره حد به کوشش وکوسي بیا دواړه مجله ونی ز بیا د اسلام ځن سره مخامخ نشي او هم دغه لار ته ان شاء الله دوام ور
په دې دواړو خبرونو کې هم په مجله کې هم په د ونی ز کې څه تغیرات راغلی دي تیر ځل مو سیاست کم وو البته نور مسایل به ډېر وو
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په ونیزه کې بیا تر ډېره حده دي خبری و برخه ډیره ده سیاسي تبصیری ډیرې دي د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده په دغه کې بیا خبری او برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي د شاوخوا ولایاتو د مشکلاتو ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او د نور مطبوعاتو نه راخلی
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او مله مخسر مخ کې په مرسله مجله کې همکار ولو نو هغه خپل همکاري را سره کوي البته هغه په نور رسنیو کې دندې لري خبرې اعلان دي مګر له موږ سره هغه دي خپل همکاري پر بنسټ مثلا 15 شپږ کس دي نو چې په ونه کې یو خبر مخترق کوي هغه موږ لپاره کفایت کوي یعنی ځانګړي د مرسله لپاره دي کار کوي او خبرونه راپورونه مخته تیاروي
مرسله تر دې لمخه څو غني خبره سوي
څوار لس غني مخ خبره سوي و دا اوسنۍ د مجلې 15 سمه غنه ده
دواړه لغزنی خبريږي ک
بلې و دواړه لغزنی نه خبريږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا زابل کندهار او کابل ولایتونو کې مشل کی
څو غني خبريږي دا مجله هم د سه ونیزه
زر زر غني
الاول دینه لغزنی پر غزنی کې نور مطبوعات څه دي
که څنګه چې ما مخکې وویل کله چې نن څنګه شپه کله مخکې موږ مرسله مجله پیلواله نو په هغه وخت کې د داسې فعالیتونه ډېر کم وو او ما درته په غزنی کې لومړنۍ بشپړ پښتو مجله مرسله ولا خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري مثلا کلیواله د ملګري ټولنه ده هغه پراخه ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې غونډې جوړوي سیمینارونه جوړوي د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیواله ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کړي د دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي
غیرت صاحب څه فکر کوی غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډېر سره ورته نه
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما سی وای چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
دغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم
ادبي منصره ورته کې
تروسه خو نه دی ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي بل ته جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات پرې وبل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده او هلته خصوصا په د پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخته رالیږي، حتی زه د استرتولی سم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ سوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه یې خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلوونکو ترمنځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو، خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلېږي؟
نه، زما په نظر خو به ډېر ښه کاري دا، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب، یعنې ټولې لنډې کیسې موږ راپوره کړو، البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای بریالی لرم.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي، خو ځینې بیا داسې نه وي. لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
داسی ورځ به راسی چې ستا شال بنوي سوي وي، داسی ورځ به راسی چستا شال بنوي سوي وي، شپه به تیره سوي وي او کال بنوي سوي وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي، د زړه تال بنوي سوي وي. بیا چې لس اته کاله بس کلي ته را وګرځو، پیره به همدا وي مګر ټال بنوی سوی وي. غم لکه د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي. خوش به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د درد پسړي کو کې خوند پرېدا ترخه ترخه لمحې خوږې کا جدا جدا زنا یو سېدا چیرته دانرا تر ګور زړې وینا راشل پستر ګوکې مې خوښا راشل پستر ګوکې مې خوښا چې د بل څون شوګرې دړې وړشنا راشل پستر ګوکې مې خوښا راشل پستر ګوکې مې خوښا پہچان وگی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹھی میں ہوگی گی سادر تھولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا چد دل تن شوگیری دڑے وڑشن